द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2013 د جون د میاشتې شپږشتمه نیټه ده وخت چې وره په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې افغانستان کې شوې دي 8:00 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورس او د شپې 11:30 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې خبری خپرونه کې در تازه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د یو غیر دولتي نړیوالې ادارې تازه رپورټ وایي د پاکستان اولس د ترهګرۍ او وسلوالو انخطو کې تر ټولو کم محفوظ دی د پاکستان د خزانې موقتی وزیر ډاکټر شمشاد اختر د فرانس پیرس ښار کې د ترهګرو مالی مرستو د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په شپږ ورځنۍ غونډه کې د پاکستان دفاع کوي چې دغه ملک ترهګرو ته مالی مرستو ورکوونکو په فهرست کې وانهچوي او د ایران پایتخت تهران کې د ملک په خرابه اقتصادي وضع د قهرجنو مظاهره چانو او د پولیسو ترمنځ د ګل پورز پارلمان د ودانۍ مخې ته انخطی شوي دي اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د یو غیر دولتي نړیوالې ادارې تازه رپورټ وایي د پاکستان اولس د ترهګرۍ او وسلوالو انخطو کې تر ټولو کم محفوظ دی په نړۍ کې د قانون واکمنۍ په سر د نړیوال انصاف پراجیکټ په نوم دغه ادارې د کال 2018 رپورټ تر مخه پاکستان د قانون او امنیت په کارکردګۍ کلیز فهرست کې د نړۍ اخري ملکونو نه یو دی د رپورټ تر مخه د نړۍ 114 ملکونو فهرست کې پاکستان په 105 نمبر باندې دی د ورلد جسټس پراجیکټ کلیز رپورټ وایي دوی د نړۍ ملکونو کې د قانون واکمنۍ یو تصویر وړاندې کولو لپاره د خلکو سلونکو نه د ژوند په 8 بیلابیلو میدانونو کې تپوس پوښتنې کړي چې پکې حکومتي واک اختیار کرپشن بنیادي حقونه انتظام او امنیت او د انصاف نظام شامل دي د پاکستان د خزانې موقتی وزیر ډاکټر شمشاد اختر فرانس پیرس خار کې د ترهګرو مالی مرستو د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ګورځنې ونډه کې د پاکستان دفاع کوي چې دغه ملک ترهګرو ته مالی مرستو ورکوونکو په فهرست کې وانهچوي فاینانشل اکشن ټاسک فورس دا وخت پاکستان نوم په هغه فهرست کې اچولې په چا چې ترهګرو ته مالی مرستو ورکولو شک کیږي او په تور فهرست کې بار دغه هیواد نوم اچولو د خطرې سره مخ دی چې ورسره په اسلام آباد نړیوال بندیزونه لګېدای شي د ترهګر ډلو خلاف کوټلي ګامونه پورته کولو نړیوال دباو لاندې پاکستان اف اے ټی ایف ته د وړاندې کولو لپاره د ترهګرو ډلو مالی مرستو مخه نیولو لپاره عملی ګامونو پلان مسوده تیار کړی ده اف اے ٹی ایف روان کال مال فروری میاشت کې د پاکستان نوم ترهګرو ډلو ته مالی مرست ورکوونکو مشکوک ملکونو په فهرست یا گری لسټ کې اچولو خو اسلام آباد تور لګوي چې اف اے ٹی ایف دغه فیصله په سیاسي بنیادونو باندې کړې ده د ایران پایتخت تهران کې د ملک په خرابه اقتصادي وضع د قهرجنو مظاهره چانو او د پولیس ترمنځ د ګل پورز د پارلمان ودانې مخې ته انخطی شوې دي د اسوسییټډ پریس خبری ادارې د رپورټ تر مخه د احتجاج په اړه خبرو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د مظاهره چانو د کانو په جواب کې پولیس په مظاهره چانو د اوخ کې بیانونکو ګیسونو استعمال کړی دی یو ورځ وړاندې احتجاج کوونکو په تهران کې د موبایل ټلیفونونو او د الکترونیک سامان د مارکیټونو او د ښار تاریخي بازار هم تړلی وو په ایران کې د اقتصاد په اړه مظاهرې په داسې حال کې کېږي چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ایران سره د دغه ملک د دغه ملک د اټمي پروګرام په سر شوې معاهده ختمه کړې او په ایراني اقتصادي بندیزونه بیا پر ځای کړې دي د ترکیې صدارتي او پارلماني انتخاباتو څارنه کوونکي یوې ډلې د ګل پورز ویلي که څه هم په ترکیې کې په حقیقي توګه صدارتي انتخابات شوي دي خو د ټولو صدارتي امیدوارانو لپاره د کمپین چلولو حالات برابر نه وو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د یو غیر دولتي نړیوالې ادارې تازه رپورټ وایي چې د پاکستان ولس ته تر کرې او وسلوالو نښتو کې تر ټولو کم محفوظ دی. په دغه رپورټ کې د نړۍ د 114 ملکونو موازنه شوې ده چې پکې پاکستان په 114 ملکونو کې په 115 نمبر باندې دی. نور حال تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
امریکا کې یو غیر دولتي ادارې ورلد جسټس پروجیکټ د کال 2018 او 2013 خپل جاری شوی راپور کې ویلي چې پاکستان کې خلک د ترخګری پر ضد ګرد نړۍ کې تر ټولو زیات غیر محفوظ دي. د نړیوال انصاف پروژې یا ورلد جسټس پروجیکټ خپل راپور کې ویلي چې په 114 ملکونو کې پاکستان په 115 لمبر دی، چرته چې د قانون نفاذ تر ډیر حده کم عملي شوی دی. په دې راپور کې د نړۍ په ګڼ شمېر ملکونو کې د قانون نفاذ په اتو زاویو سره کتل شوی او د هرې موضوع خپل ماهرین او د ولس په رایو اندازه کړی شوی دی. په دغه اتو کې لومړی د حکومت واک اختیار، بډې رشوتونه، حکومت ته د خلکو رسایي، بنیادي حقونه، امنیت او د هغې قانون، قانون پر ځای کوونکې ادارې، د عامو خلکو عدالت ته رسایي او د جرایمو عدالت شامل دي. دوی خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې نږدې دغه تمامو اړخونو کې غټې کمزوري موجود دي. خو دوی دا هم وایي چې پاکستان د کم ګټه کوونکو خلکو په ملکونو کې یو هغه دی چې پکې د قانون عملي کېدلو پروسه د خوالي په لور روانه ده. ډنمارک، ناروې، فنلند او سویډن څلور هغه ملکونه دي چې د فهرست په سر کې دي، چرته چې د امنیت وضع ډیره ښه ده او قانون پکې هم پوره عملي شوی دی. وینزویلا، کمبوډیا، افغانستان او مصر تر ټولو زیات غیر محفوظ ملکونو کې شامل دي. په دې راپور کې نه یوازې د قانون عملي کېدلو اندازه اخستل شوی، بلکې دغه ملکونو د سیمه ییز حالاتو، د خلکو ژوند او ګټو اندازه هم پکې لګول شوې ده. اروپا او شمالي امریکا د قانون پر ځای کولو او سیمه ییز امنیت قابو کولو کې تر ټولو وړاندې دي. ختیځ آسیا او بحر الکاهل په غاړه پراته ملکونه په دغه لړ کې په دویم لمبر دي. د لړ کې سب سهارن افریقایي ملکونه او د سویلي آسیا ملکونه هم تر ټولو په اخر کې دي. د پاکستان په حق له د حکومتي اختیار په اړه د شپږ خبرو اندازه اخستل شوی چې پکې لومړی دا ده چې آیا د حکومت اختیار د پارلیمان د عدالت او د بیطرفه کره کتنې لپاره د کوم خپلواکه ادارې په قابو کې دی او که نه. دې کې دا هم کتل کیږي چې که یو حکومتي چارواکی د قانون غلط استعمال کوي نو د هغه نه کوم تپوس پوښتنه کیږي او که نه. بل دا چې حکومتي چارواکي د کوم غیر سرکاري ادارې لخوا څارل کیږي او که نه. او شپږمه دا چې د واک اختیار د منتقلي عمل څومره شفاف دی. په دې مت کې پاکستان په ګرد نړۍ کې په 114 ملکونو کې په شپږ شپېتم لمبر دی. دوی وایي چې پاکستان د حکومتي وګړو د خپل اختیار په غلط استعمال او د هغوی نه د تپوس کولو او د واک د منتقلۍ په مت کې ډیر کمزوری دی. دوی دا وایي چې پاکستان کې د اعلی څوکو افسران، پارلیماني وګړي، ججان او پولیسو نه کوم تپوس پوښتنې نه کیږي او نه یې پر ضد عدالتي کاروایی کیږي او نه ورته سزاګانې شوي دي. د پوځ، پولیس، عدلیې، اعلی افسران او پارلیماني غړي څومره د خپل اختیار استعمال د ذاتي ګټو لپاره کوي، په دغه کې هم پاکستان د 114 ملکونو په فهرست کې په 99 لمبر باندې دی. دوی وایي چې قانون پر ځای کوونکي ادارې هم نیخ په نیغه بډې رشوتونه په اخستو کې ښکیل معلوم شوی دی. حکومت ته د خلکو رسایي خبره هم په څلورو برخو کې اندازه کړې شوې ده چې پکې د ولسی قانون پورې د خلکو رسایي معلومات او د خلکو شخصي معلومات محفوظ کېدل او د خلکو د شکایت طریقې کار او هغې کې د خلکو برخه اخیستل شامل دي. ورلد جسټس پروجیکټ راپور وایي چې په دغې مت کې پاکستان په 88 لمبر باندې دی. دوی وایي چې عامو خلکو ته قانون پورې رسایي کې غټ مشکلات دي، ورته اسانۍ نه ورکول کیږي، ژبه یې هم سخته ده او نه د ملک تمامو خلکو ته په خپلو ژبو کې دغه قانون ښودل شوی دی. دوی وایي چې عام خلک هم د سرکاري چارواکو پر ضد د شکایت کولو نه یریږي او د دې جوګه نه دي چې خپل شکایت په صحیح شکل وکړي. د بنیادي حقونو په مت کې پاکستان په 114 ملکونو کې په سلم لمبر باندې دی. په بنیادي حقونو کې د برابرۍ په اساس د حکومت رویه یا امتیازی سلوک، د رای د ازادۍ اظهار، د عقیدې او مذهب ازادي، د خلکو د راجمع کېدو یا تنظیم ازادي او د مزدورانو د حقونو ضمانت خبرې شامل دي. دوی وایي چې د مزدورانو د حقونو د تحفظ په کولو کې بیخي حکومتي ادارې بې غوره دي. پولیس جسمانی تلاشي او د خلکو په ټلیفون خبرې ریکارډ کوي، بغیر د کوم وارنټا نیول کیږي او د شک په بنیاد د نیول شوو تنانو د حقونو هم خیال نه ساتلی کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د په پاکستان کې په داسې حال چې انتخابات رانږدې دي، سړونکي وایي چې د پاکستان انتخاباتو قومي کمیشن د هغه تندروا مشرانو په مخه نیولو کې د ناکامۍ سره مخ دی چې په توندلاریتوب کې هغوی په تیرو وختونو کې ککړ پاتې شوي دي یا په هغې باندې تورونه دي. او د دې مثال د لشکري طیبه د مشر حافظ سعید ورکوي، څوک چې په وروستیو کې د کمپین برخه هم پاتې شوي دي او د زوی هم په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره ولاړ دی. رپورټ پی د اسلام آباد نه تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان انتخابی کمیشن د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا تر هغه ګرځول شوی حافظ سعید سره تړاو په سر ملی مسلم لیگ رجسټرډ کولو نه انکار کړی دی. خدایات ګوند ویان پخلی کوي چې د دوی 215 شپېته کاندیدانو انتخابات کې برخه اخیستو لپاره د بل یو رجسټرډ ګوند الله اکبر تحریک د لارې نامزدګۍ فارمونه جمع کړي دي. د لا قانونه ګرځول شوی جماعت الدعوه مشر او نړیوال تر هغه حافظ سعید پجار سره د ملی مسلم لیگ کمپاین کې برخه اخلي او د دزوی او زوم د پنجاب ایالت دو حلقونو نامزدګي فارمونو جمع کولو کې هم بریالي شوي دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان تر مخه لاهور کې د ملي مسلم لیگ د سوشل میډیا کانفرنس ته حافظ سعید وینا کړې ده او د په موجوده حالاتو کې په ځوان کول باندې د پاکستان د نظریاتي پولو د ساتنې لپاره خپل کردار لوبولو ټینګار کړی دی. د انګریزي ژبې بلې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون تر مخه انتخابي کمیشن اړو د سره دا صلاحیت نه لري چې تندرو ګرځولې شوې ډلو یا شکمنه تنان انتخاباتو کې د برخه اخیستو نه منع کړي. ایکسپریس ټریبیون اخبار تر مخه د تر هغه مخنیوي مرکزي ادارې نکټا په ګرد هیواد کې 2001 یو کم اتیا تنان فور شیډول یا شکمنه تنانو په نومړ کې اچولې دي چې پکې د اکثریت تړاو د خیبر پختونخوا او د پنجاب ایالتونو سره ویل کیږي. خو اخباری رپورت وایي چې داسې کم عملی ګامونه په نظر کې نه راځي چې ګنې انتخابي کمیشن یا اړوند نورې حکومتي ادارې دغه شکمنه تنان انتخاباتو کې د برخه اخیستو نه منع کړي. اخبار د نکټا مشر احسان غنی د خولې وایي چې د دې ټول مسولیت په صوبایي ادارو باندې راځي او رپورت زیاتوي چې هم دغه شان دوی ته د پلټنو مرکزي ادارې اف آی اے هم سزړه پورې جواب نه دی ورکړی. ڈیو ریڈیو سر خبرو کے سماجی کارمن او قانون پوہ لیاقت بنوری پر انتخابات کے تندرا وڈلو سر تڑاؤ لرون کی تنان برخ اغستل دے انتخابی کمیشن لویا ناکامی بلی
فور شیڈول کے تاسو دا ترانو تلاش ہے نو کے دا فوټوان می دی حاضرانه می دی تا دی باندې نظر می دا خلق چې دا کلین خلق نوی او دې خلکو باندې د الیکشن کې پابندی لازمی پکار دا او دا ذمہ داری د سٹیټ دا او د الیکشن کمیشن ایز ا پارٹ اف سٹیټ ذمہ دار دا چې دا داسې خلکو باندې نظر اوساتي مو په دور شریعت او مو په اساسو او مو په بدکرداری او په دنوانی باندې خلک باسو چې هغه سره نو د شور شیډول باندې خلک باندې اکشن نه کړو نو دا یو ډېر غټ فلا دا قانون کې ډېر غټه کمزوري ده د الیکشن کمیشن اف پاکستان.
هم په دې اړه د انتخابي کمیشن ویان الطاف خان سر وزړوان دی ډیو ریډیو ته ویلو چې دوی به د تندرو وډلو ښکارم لا تړي کاندیدان انتخاباتو کې برخه غستو ته چره هم نه پریږدي.
کچری یو سړی په لیګل ریکوایرمنټ باندې برابر دی نو زه نه شم اتصاب کولای چې دما قانون ول د ملک چې اجازه تور کړی زه نه شم او چې کم سړی په لیګل ریکوایرمنټ نه دی برابر دما ملک ول د اجازه نه دی ور کړی نو هغه به څنګه د کیږي لیست کیږي تر څو پورې چې د کینډیډیټس د نمونو خبره شو نو ځینې خلک داسې چې هغه په ان اف 4 کې تاولې دی چې په ان اف 4 کې ځینې خلکو د ملي مسلم لیگ نمونه استعمالول او چیف الیکشن کمشنر هغوی ته ډایرکټ دغه وکړو ریټرنینګ افسر ته چټه وکړه چې ته دا خلک فورن بین کا دا خلک بند کا او دا وته وایي چې کدوی د خپل دغه نه ناراضي نو موږ د دې کینډیډیټر کینسل کو نو لہذا د قانون نه هټ کر یو خبره بم نه
د فور شیډول یا شکمنه تنانو مخنیولو په اړه انتخابی کمیشن صلاحیتونو باندې اندېښنې په داسې محل مخې ترازی چې پیرس کې د اف ای ټی اف نومې نړیوالې ادارې غونډه هم پیل شوې ده چې پکې د پاکستان نوم د ترهګرو د مالی مرستو ملاتړي هیوادونو په نوموړ کې اچولو جاج اخیستلی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د پاکستان د خزانه موقتی وزیر ډاکټر شمشاد اختر د فرانس پیرس ښار کې د ترهګرو مالی مرستو رسار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په شپږ ورځنۍ غونډه کې د پاکستان دفاع کوي چې دغه ملک ترهګرو ته مالی مرستو ورکوونکو په فهرست کې وانچوي. د اف اے ټی ایف غونډه د شپږو ورځو پورې روانه ده. نور حال په تاسو زموږ همکار شبزاده په دې رپورټ کې بلند کوي.
د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د اقتصاد او موقتی وزیر ډاکټر شمشاد اختر به په پیرس کې د نړیوالی ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غونډه کې د ګډون لپاره ځي او هلته به د پاکستان دفاع کوي. تیر ورځ په پیرس کې شروع شوې د غونډه کې به دا فیصله کیږي چې آیا پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې ورګټلی شي چې د ترهګرو ډلو مالی مرستې کوي. دا مهال پاکستان د دغه ادارې په گری لسٹ یا نوملړ کې اچول شوی دی او د فروری په میاشت کې ولله د دریو میاشتو مهلت ورکړی شو چې په دغه لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د اقتصاد او موقتی وزیر به هڅه کوي چې پاکستان د دغه ادارې لخوا په تور نوملړ یا بلیک لسټ کې د شاملولو نه ودروي. کچره د اف اے ٹی ایف لخوا پاکستان په تور فهرست کې اچول کیږي نو د یو شمیر اقتصادي مشکلاتو سره به مخ شي. د فروری په میاشت کې پاکستان په تور فهرست کې د شاملېدو نه په لږ څه کې پاتې شوی او د دغه نړیوال ادارې یو چارواکي ویلي چې پاکستان به د جون په میاشت کې په دغه نوملړ کې اچول کیږي. فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف د روانې غونډې وړاندې د پاکستان حکومت په هیواد کې د ترهګرو د مالی مرستو تړلو او په غیر قانوني توګه د پیسو لین دین مخنیوي لپاره یو شمیر ګامونه هم پورته کړي وو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون تر مخه د پاکستان د اقتصاد وزیر تر څنګ به د پلټنو وفاقي ادارې یا ایف آی اے د پاکستان مرکزی بینک او د اقتصادو د سارنې ډلې چارواکي هم په دغه سفر کې شامل وي او هلته به نړیوالې ادارې ته د حکومت لخوا پورته شوي ګامونو په اړه تفصیل وړاندې کوي. په کال 1999 کې جوړه دغه نړیواله اداره فائنانشل ایکشن ټاسک فورس نړیوال مالیاتی نظام د ترهګرۍ تورو پیسو سپینولو ترڅنګ د نورو خطرونو بچ ساتي او د دې لپاره ګامونه پورته کوي. پاکستان د دې نوړاندې هم یو ځل د کال 2012 نه تر کال 2015 پورې د دغه نړیوالې ادارې د سار په نوم لړ کې اچول شوی. کم هیواد چې د نړیوالو ترهګرو د مالی مرستو کوونکو هیوادونو په نوم لړ کې شامل شي د څېړونکو په نظر د داسې هیواد سره بهرنۍ سرمایه کاری کمیږي، څوک ورسره سوداګري نه کوي، بهر تلونکي خلکو ته په اسانه بهرنۍ ویزې نه ورکړی کیږي او دغه هیواد ته د بهر نه راتلونکي پیسو باندې سختې بدې اغیزې پرېوځي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي دې ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د تحریک طالبان پاکستان د مشر د ملا فضل الله دوه هفتې وړاندې د امریکې په یو ډرون حمله کې د وجلې کېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان اوس ځان له نوی مشر ټاکلی دی. نن د امریکې په مشهوره ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په دې موضوع کراچین د نامتو خبریالانو ضیاء الرحمن او د ماریا ابی حبیبی یو شریک تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د ملا فضل الله د مرګ وروسته اوس به د تحریک طالبان پاکستان مشري مفتی نورولی محسود کوي، څوک چې خپلو دشمنانو نه د قلنګونو او د بونګو اخیستو او ماشومانو ته د پولیو د ساسکو د مخالفت د پاره ډیر مشهور دی. د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر خان سید عرف خالد سجنا په فروری کې په ډرون حمله کې وجلې شوی دی. د مفتی نورولی محسود د مشرۍ اعلان د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی کړی دی. د بل یو تن مفتی حضرت د نائب امیر په حیث د لګولو اعلان هم کړی دی. تجزیانگاران وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د فوج د عملیاتو له سببه ډیر کمزوری شوی دی او ګمان نه دی چې د تیر وخت طاقت بیا اومونی. اسلام آباد کی د سلامتیا د مطالعو د اداري ډایریکټر محمد عامر رانا وای چې تحریک طالبان پاکستان په ټول ملک کې او په خصوصي توګه قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو د لاسه ډیر ناتوانه شوی دی. د زیاته کا چې نوی امیر ته د تحریک طالبان پاکستان دننه د اختلافاتو ختمولو او د خپلو عملیاتو د صلاحیتونو زیاتولو په مسلو د قابو موندو مشکل ستونزې پرتې دي. خود دا هم ویلی دی چې د طالبانو د تحریک له طرفه د حملو خطرې چری هم کمی شوی نه دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د ټولو نه لوی ښار کراچۍ کې د خلکو د پاره د مفتی نورولی محسود نوم د یو بلانه کم نه دی، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان په کال 2012 کې خپل اثر رسوخ په کراچۍ کې ډیر خور کړی و. مفتی نورولی محسود به کراچۍ کې آباد او شتمن پښتنو او د کراچۍ نورو مالدارو اوسیدونکو نه بونګي ټولولي او دا کار به د قطبی وزیرستان په میرانشاه کې د خپلې اډې نه کولو او کراچۍ ته به ډیر کم تلو. د کراچۍ پښتانه په دې هم مجبوره کړي وو چې خپلې مقدمې به میرانشاه کې د طالبانو جوړو عدالتونو ته د فیصلو دپاره وړلې. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې دا هم لیکلی دی چې مفتی نور ولی محسود په جنورۍ کې خپل یو کتاب هم شائع کړی دی چې انقلاب محسود نومي ورلا اخو دی. په دې کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي د پاره د ورکیدونکو ساسکو د مخالفت حال هم په تفصیل سره لیکلی شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان داوه ده چې د امریکې د مخبره اداره CIA د پولیو د ساسکو په ذریعه د دوی ډون لګی. طالبان جنگیالی اکثر د پولیو د ساسکو ورکولو په ډلو حمله کوي او دې سره سره دا پروپیګنډا هم کوي چې غربي ملکونه د پولیو د ساسکو په ذریعه مسلمانان ماشومان په ماشوموالي کې نامرده کول غواړي. مفتی نورولی محسود په خپل کتاب کې دا دعوه هم کړې ده چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو دوی وجلی ده. نیویارک ټایمز د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلی دی چې د مفتی نورولی محسود نوړاندینی مشر ملا فضل الله په کال 2012 کې په نامتو پښتني جنۍ ملالا یوسفزای باندې د حملې حکم جاری کړی و، ځکه چې ملالا یوسفزای به د جنکو د تعلیم لپاره مهم چلولو.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ګلپورز د ملک موقتی وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر الملک سره خبرې اترې کړې دي. پاکستانی میډیا وایي که څه هم د ملاقات تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو دواړه مشرانو د جولای په 15 نیټه کېدونکو انتخاباتو وړاندې په امنیتي وضع او د افغانستان سره په سرحدي پوله باندې وروستیو نښتو په سر خبرې اترې کړې دي. نور حال پی تاسو زموږ همکار وکیل خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د کله نه چې د پاکستان موقتی وزیر اعظم ناصر الملک په لسوکۍ سنبال کړی، دا د پاکستان د پوز د مشر او د نوموړي ترمنځ دویم ملاقات و. تر دې دمه دغه ملاقات تفصیلات میډیا ته نه دي جاري کړی شوی، خو داسې یقین کیږي چې دواړو مشرانو د جولای د 15 نیټې لپاره ټاکل شوی عمومي انتخاباتو لپاره ټول امنیتي ګامونو او په نږدو کې د افغانستان سره په پوله انښتو باندې خبرې اترې کړې. د سرکاري خبري ایجنسۍ د APP د راپور تر مخه د ملاقات په وخت د امنیت سره تړلي ګامونو باندې بحث شوی. د دې میاشتې په پیل کې د انتخاباتو لپاره مشر کمشنر سردار محمد رضا سره په ملاقات کې فیصله شوی چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی 15,000 پولینګ سټیشن نه بهر پوځي عسکر به ګمارول کیږي، او د دې ترڅنګ د امنیت پر ځای ساتلو لپاره به د 20,000 څخه زیاتو هغه پولینګ سټیشنو کې امنیتي کیمرې لګول کیږي کوم چې حساسه ګرځول شوی. د دې سره سم هم تیر ورځ د پاکستان موقتی وزیر اعظم د 3 صوبو موقتی وزیر اعلیګانو سره هم د جولای د 15 نیټې باندې انتخاباتو لپاره انتظاماتو باندې غونډې کې خبرې اترې شوې. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری کړل شوې بیانیه تر مخه د کال 2013 عمومي انتخاباتو لپاره تیاریانو او انتظاماتو په اړه هم تفصيلات ورکړل شوې دي. دغه تفصيلات د غونډې پر مهال ورکړل شوې چې پکې موقتی د داخله چارو وزیر محمد اعظم خان، د پنجاب وزیر اعلی حسن اسکر رضوی، د سند وزیر اعلی فضل الرحمن خان، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ریټایرډ جسټس دوست محمد خان، د بلوچستان وزیر اعلی علاءالدین مری، د وزیر اعظم سیکرټری سہیل عامر، د الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکرټری، د مالیه لپاره وفاقی سیکرټری او نورو حکومتی چارواکو برخه اغسته. په دغه موخه د پاکستان د انتخابی کمیشن سیکرټری هغه ټول تفصيلات شریک کړل کوم چې د جولای د میاشتې 15مې نیټه عمومي انتخاباتو لپاره پورته کړی شوې دي، چې پرې د پاکستان وزیر اعظم هغه ملک د اطمینان اظهار وکړو او وی ویل چې په هیواد کې شفافه او پرمن انتخابات کېدل د انتخابی کمیشن په لومړی ترجیحاتو کې راځي. وزیر اعظم دا خبره هم تکرار کړه چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې خبرې جمن دي چې د الیکشن کمیشن آف پاکستان سره ټول ممکنه مرستې وکړي.
وایس آف امریکا ډیبی ریډیو دے د ایران پایتخت تهران کې د ملک په خرابه اقتصادي وده باندې د قهرجنو مظاهره چانو او د پولیسو ترمنځ انخت شوې دي. رپورټ په تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د ایران سرشار تهران کې د اوات په خراب اقتصادي صورتحال د قهرجنو مظاهره چانو او د پولیس ترمنځ د ګل یا د دوشنبه په ورځ د پارلمان د ودانۍ مخې ته نښتې وسپې. د اسوسییټ پریس خبري ادارې د راپور تر مخه د احتجاج په اړه خبرو ویډیوګانې کې لیدل کیږي چې د مظاهره چانو د کاڼو په بدل کې پولیسو په مظاهره چانو اوښکې بیوونکي ګیس استعمال کړی. یو ورځ وړاندې احتجاج کوونکي په تهران کې د موبایل ټلیفونونو او د الکترونیک سامانونو دوه مارکیټونه او د شهر تاریخي بازار هم تړلی وو. په ایران کې د اقتصاد په اړه مظاهره په داسې مهال کې کیږي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ایران سره د هیواد اټمي پروګرام په سرسوي معاهده ختم کړه او په ایران اقتصادي بندیزونه بیا پر ځای کړل. د ایران سرکاری خبری اداره تسنیم وای چې په لوی بازار کې احتجاجونه په داسې مهال شروع شول چې د ډالرو په مقابله کې ایرانی ریال نوي زره ته راوغورځېدې، او د دې باوجود چې حکومت کوشش کول چې ریال قیمت ونه غورځېږي. د وایس آف امریکا ایران څانګې ته د ایران ځایي خلکو لخوا د احتجاج ویډیوګانې رالېږل سوي چې پکې لیدل کیږي چې مظاهره چان د حکومت په ضد نارې وهي، او په یو ویډیو کې دا لیدل کیږي چې مظاهره چان نارې وهي چې نه غزه او نه لبنان زموږ قربانۍ او ژوند د ایران لپاره دی. د ایران حکومت د ډیر وخت راهیسې په غزه او لبنان کې د اسلامي تندرو ګوندونو ته د وسلو او نورو وسیلو مرستې ورکولو په سر ډیر ایرانیان په غضب کړي. دوی وایي چې باید دا پیسې په خپل کور یعنی په ایران کې د اقتصادي ستونزو حل کولو لپاره مصرف کړي سي. د ایران حکومت د دې عمل په ضد پښنی کچا او پښنی ډلو کې د دسمبر راهیسې د تهران څخه د بندي سیمو کې مظاهره لیدل سوي. د ایران خبری ادارې تسنیم د ایران د سوداګرۍ د اتحادیې د مشر علي فضیلی له خولې ویلي چې په لوی بازار کې وروسته د دوشنبې په ورځ احتجاج پای ته ورسېدو. وایس آف امریکا ایران څنګه سره په یو مرکه کې د ایران او امریکا اقتصاد پوها سیماک شجا سوکسی د امریکا په نیو جرسی ایالت کې د اقتصادي زده کړو یو کالج مشر دی ویلي د ایرانی ریال قیمت را غورځېدل د تهران لوی بازار دوکاندارانو ته یو لویه ستونزه جوړه کړه. هغه زیاته کړه چې د تهران د دوکاندارانو سره دوې لارې دي، یوه دا چې په غیر قانونه توګه پیسې یا کرنسی بدل کړي او بیا دغه سامانونه او شیان ور باندې واخلي، او بیا د اخستونکو لپاره نور هم بیا ګران کړي، او دویمه لار دا لري چې په سرکاري نرخونه استعمال کړي او بیا د اخستونکو لپاره به ارزانه وي، خو بیا دا به د دوکاندارانو ته ډیر زیات نقصان ورورسوي. د ایران صدر حسن روحانی حکومت د اقتصادي مشکلاتو او د بیروزګارۍ د لوړې کچې سره مخامخ دی. حکومت د یو ډالر بیا 2.5 زره لګولې ده. په غیر قانونه توګه ډالر په 9 زره خرڅېږي.
ګران اوریدونکو، هم په دې زبانې د وایس آف امریکا ډیبی ریډیو د نن سهار د 3 غنټو د خبرونې سرته رسیږي. زموږ نور همکاران د باد ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره را نن د پاکستان د وخت مطابق مازدیګر 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې ستاسو په وړاندې راځي. د محمد اکرام د خپل پورا ډیبی ریډیو د ټیم سره ستاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.